Radio. Radio Azadi.
سلام علیکم دی ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي.
هغه سیمې چې تر اوسه لاسرسی نه دی شوی، کېدلی شي چې ځینې د خاورو لاندې وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره د امریکا مرستې به دوام وکړي. او اروپایی ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالر په ارزښت پروژې پیل کړې دي.
دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي، ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو.
واباورئ چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي.
نور مطالب هم لرو په دې نیم ساعت خبری مجله کې. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی: طالبان له مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. افغان نولس کلنو پرون په نړیوال جام کې د پاپوا نیګینی د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. او یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت له مرستندویو ټولنو غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو په عین حال کې وایي چې دوی هم له دې کسانو سره مرستې کړې دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادۍ راډیو ته وویل
د هغه شهیدان د کورنیو سره 5000 افغانۍ نقد کومک وسو، او کم کسان چې زخمیان وو د هغو سره 15000 افغانۍ همکاري وسوله.
د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبه په ماسپښین 2 زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه یې 26 کسان وژلي او له زرو زیات کورونه یې یا ویجاړ کړي یا یې زیانمن کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی وه چې د موحد یوسف په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته تللی وای، خو دا سفر وځنډېده. د بختر خبری آژانس په وینا د موحد سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډېدلی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې سفر پر مهال به د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او سرحدي موضوعاتو خبرې وشي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی، موحد یوسف یو ځل مخکې هم کابل ته سفر کړی و. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان نولس کلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې په خپل لومړۍ لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپلې لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې کتاف د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وایي ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدو وروسته برلین ته ولاړ شي، او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په تړاو خبرې وکړي، او زیاته کړه چې وروسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبرې دوام وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي دا څرګندونې پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړې. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکراینی چارواکو او له اروپایي متحدانو سره بیړنې غونډې وکړي او همداراز په ژنیو کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. روسیې له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې خورا کړکېچن شوي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. د کرملین په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. له 2015 کال راپه دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته ځي. روسیه او ایران په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې متحدان دي. دواړه هیوادونه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. او په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلې دي. ډېر سړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړې او هم یې الوتنې ځنډولې دي. په هغو تصویرونو کې چې پر خواله رسنیو خپاره شوي ښکاري چې په انتاریو ایالت کې د ټیفانی او شرمن ځړوبي کنګل شوی دی. د کاناډا په ځینو ښارونو کې تر 70 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په ځینو جنوبي سیمو کې هوا د سانتي ګرید منفی 40 درجو ته رسیدلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 1، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 6، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 6، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له خبرونو وروسته د ورزو د راپورونو برخه ته مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې په بادغیس ولایت کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبې ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا زر کورونه یا ویجاړ کړي یا یې زیانمن کړي دي. ملګري ملتونه په بادغیس کې د دې زلزلې په ترڅ کې د 26 کسانو د مړینې خبر ورکوي. طالبان دا شمیره شل یادوي خو وایي چې لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالی استوګن له اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالی کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبه په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی سلسله وشوې. دا سلسله په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوې. خو له بادغیس د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوې دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 40 تنو ژوند اخیستې او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 45 تنه ټپیان شوې دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوی باز محمد سروري چې پرون له یو پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټول ولایت او نورو ولسوالۍ کې تقریبا په حدود کې د زورو کورنۍ دونه تخریب او ویجاړ شوي کېدلای شي چې نور شمارې هم لري شي. نو همدارز هغه سیمې چې لاسرسی نه دی سوې کېدلای شي چې ځینې د خاورو لاندې وي، نو کېدلای شي چې د ارقام څخه لوړ هم شي. دی
زلزلې د مقر، قادس او جوان پولو سوالو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو، او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شاید د بې ځایه شویو شمېر لوړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې مرستندوی ټولنې او د طالبانو حکومت اندېښنه څرګندوي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته او هغه تلفات چې د زلزلې اړولې دي، ښایي د تلفاتو شمیر او همداراز د ویجاړیو شمیر تر دې هم زیات شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانانو سره د متحدو ایالاتونو مرستې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې انتوني بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې بې وزلو خلکو ته مرستې څنګه رسېدلی شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې رئیس ویلي دي چې د افغانستان د کړکېچ له کبله نیمایي زیانمن ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د سمدستي بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې انټونی بلینکن پرون د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګرافټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس پیټر موریټ سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې پر دې خبرې وکړي چې څنګه له اړمنو افغانانو سره د مرستې بهیر ګړندی کېدای شي. بلینکن د افغانستان له بې وسلو سره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو د مرستې یادونه وکړه او وی ویل دا مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لوري له تر ټولو خوارو خلکو سره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارس د بشری مرستو د خوندیتوب ملاتړ پاړه د ملګرو ملتونو له مرستیال او د سره صلیب له رئیس سره خبرې وکړې. بلینکن، ګریفټس او مورر دریو سره ویلي دي چې د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی. دوی ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسی شي. ملګرو ملتو تیره اونۍ وویل چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 5 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري چې 4.4 د افغانستان دننه او څه باندې 650 میلیونه هغو افغانانو ته ځانګړي شي چې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې سره په یو وخت چین ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له خوارانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لیژیان پرون خبریالانو ته په ورته وخت کې د خبرو پر مهال پر طالبانو ژغ وکړ چې د نړیواله ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
موږ وینو چې د تاسیس له پیله د افغانستان موقت حکومت په فعال ډول په نړیواله کچه له یو شمېر هیوادو سره په ارتباط کې دی او له هغوی سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د پرمختګ او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغانستان ملي او ارضي تمامیت ته درناوی وکړي.
تر 500 میاشتو ډیر وخت شو چې طالبانو کابل نیولې دي، خو تر اوسه د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې موده کې افغانستان د اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږ کولو د ادارې مشه ایزابل مورسات کارلتون پرون په ټویټر کې ولیکل چې نیمایي هغه کسان چې په افغانستان کې روان بحران اغیزمن کړي دي جنیا او ښځې دي. د دې په وینا دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د ویش پر مهال له افغان میرمنو سره اساسي کومکونه وشي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ګڼي او وایي چې دا د افغانستان تر نیمایي ډیر نفوس دی.
په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د اروپای ټولنې لخوا د رغنیزو پروژو د پایل په اړه یو راپور هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي.
دولسونو
او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زرت زره خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سهار 2 بجې او 15 دقیقې دی زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه به د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ رسپانی په خپل تازه غنی کې لیکلي چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري، خو د تیر حکومت یو ټیکنوکرات دا مهال د مرستو جلبولو په هدف د طالبانو د هڅو کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنه کې د 40 کلن نذیر کبیری یادونه شوی چې د یو فل برایت بورس په مرسته یې شل کاله مخکې د امریکا په کنټاکی ایالت کې په اقتصاد کې ماستری وکړه، بیا یې یو مطالعاتي مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې انتقادي تفکر او عمومي مشارکت ته لاره پرانیستله. نذیر کبیری په څه باندې یوه لسیزه کې د لرې کړای سوي ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومت کې یو لوړ پوړی مالی چارواکی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کبیری امیر یعنی د مالیې وزیر تر استعفا وروسته له افغانستانه وتښتید. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیری ګڼو دوستانو چې تحصیل کړي او په حکومت کې شامل وو همدا کار وکړ. ورسپانې زیاتوي د کبیری امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزاري وکړي چې دای هم ولاړ سي، خو کبیری دا کار ونه کړ او پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې سي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکي تیره چهارشنبه د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکي په مالیه وزارت کې یو میز ته سره راغونډ سوي و چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیری هم ناست و. واشنگتن پوسټ لیکي خو د مذهب پر بنسټ ایجاد سوي رژیم لپاره چې په مسلکي لحاظ خورا کمزوری دی، د کبیری کلیدي نقش یوازې د تخصص له مخې مهم نه دی. هغه څه چې مهم دی د ورسپانې په لیکنه دا دی چې د یو تاجک ټبره دی. په اوسنیو چارواکو کې له ګوتو په شمیر تاجک وګړو ګڼل کیږي چې نه د طالبانو په مذهبي ډلې پورې اړه لري او نه په پښتنو پورې. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي زوال د پراخېدو او بشري بحران د ژورېدو خبرداری ورکړی دی. ګڼو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. طالبان وایي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د بریتانیا سفارت د لسګونو ساتونکو د برخلیک په باب لیکنه خبره کړې چې ویلي دي دوی هیر کړی سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره ژمنه کړې وه چې په کابل کې به د بریتانیا سفارت ټول ساتونکي چې د ګارډا وولد تر چتر لاندې فعالیت کوه له افغانستانه باسي او بریتانیا ته به د تګ زمینه ورته برابرېږي. خو د ګارډین په لیکنه دغه ژمنه تر اوسه پورې نه ده پر ځای سوې. دغه ورسپانې د عبدالله په مستعار نوم د بریتانیا د سفارت د یوه ساتونکي په وینا لیکلي چې وایي دی او 180 نور همکاران یې هیله من و چې له افغانستانه به وایستل سي، خو د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اګست پر 26 د بمی حملې له کبله ګډوډ سو. په کابل کې د بریتانیا د سفارت ساتونکو ګارډین ورسپانې ته ویلي چې په سختو اقتصادي شرایطو او امنیتي ستونزو کې ژوند تیروي. ګارډین د عبدالله په وینا لیکلي چې وایي کابل کې د فرانسې د سفارت ټول ساتونکي ایستل سوي، د جرمني او استرالیا حکومتونه هم د خپلو سفارتونو د افغان کارکوونکو په ایستلو بوخت دي. عبدالله ګارډین ورسپانې ته ویلي د کاناډا حکومت حتی د پاکولو او نجاري د برخې کارګر هم چې له دوی سره کار کړی و له افغانستانه ایستلی دي. عبدالله وایي د بریتانیا سفارت چې په افغانستان کې یو له لویو سفارتونو و دوی یوازې پرې ایښي او حیران دی چې ولې هیر کړی سوي دي. د ګارډین ورسپانې په لیکنه د بریتانیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی حکومت به خپل هغه ژمنه پر ځای کړي چې په بریتانیا کې د کابل د بریټش کونسل د کارکوونکو او د بریتانیا د سفارت د ساتونکو د میشتولو لپاره کړې وه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو تړل کېدل، د ګڼو خبریالانو وزګارېدل او د خبریالانو نه خوندیتوب د اندېښنې وړ دي. له بلې خوا د بیان د آزادۍ کور په یو خبر پانه کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې ډېرې رسنۍ پوره آزادي نه لري او په یو ډول سره سانسوریږي او خبریالان یې د ځان پر وړاندې پر ګواښونو اندېښمن دي.
زکی قیس چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره خبریالي کړې وای، شنبه د شپې په یولس بجو د شپاړسمې حوزې اړوند خدایداد سیمه کې د کور دروازه وټکول شو او کله چې دروازه خلاصه کړه پرې برید وشو. ښاغلی قیس وای پر د برید کوونکو وپوښتل چې د سیمې د وکیل کور چیرته دی.
کله چې مې دروازه خلاص کړه یوې چې زما ښي لاس ته ولاړو بهر دروازه کې زما د سر شاده ویښتانو نه ونیولو او په سر باندې مې نه پوهېږم چې شی و ضربه ووهله او بل یې چې په لاس کې چاقو زموږ د کوسه دروازه خپل خواته کش کړو زما سر د باندې وو او تانه مې داخله ولې کوې. نو صرف مې همدونه وکړو چې دې دا کوم سړی چې چاقو په لاس کو دروازه یې نیولې وو دې لاس کلک ونیسم. نور ما سنو شو کولای صرف ځان مې کش کول چې دنه نشم کورته. کله چې اختان مې د بل سړی لاسه خوش شو ما زر ځان کورته داخل کړه او دې حادثه نه زروغ وټلم.
د هغه په خبره هغه کورنۍ اوس مهال خوندې زیاتت للی خو روحي حالت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دوشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خبر پاڼې کې لیکل شوی چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د لسګونو رسنیو دروازې تړل شوی او د چار ډیر شمیر خبریالان بیروزګاره کړي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دی او مسؤلیت لري مکلف دی چې د خبریالان امنیت خوندي کړي، د رسنیو امنیت دی تامین کړي. کچیر کوم خبریال له کومې ستونزې سره مخامخ کیږي او یا تاوتریخوالې سره مخ کیږي هغه وسیړي.
په هرات کې خبریال شرف الدین کاکړ د روانو ستونزو په تایید سر ازادي لريو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی ستونزمن شوی.
لا هم خبریالان په مختلف برخو کې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه پورې ډیری دولتي ادارات ویندان نه دي ټاکل شوي. خبریالان پر وخت باندې خبری منابعو ته لاسرسی نه لري. نو زموږ هیله او غوښتنه ده چې دغه ټکی ته اسلامي امارت پام وکړي.
له دې سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم په وی خبر پاڼه کې چې د دوشمې په ورځ خبره کړې لیکلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د استخباراتو لخوا تر فشار لاندې دي او هغوی سانسور کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ټولې رسنۍ د خپل ځان لپاره په تبلیغاتي دستګاو بدلې کړي. که څه هم تازه د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل خو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بیان ازادۍ ته د اسلامي اصولو او ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ژمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت ترغنیزه پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د ځینو نړیوالو مؤسسو له لارې په افغانستان کې پلی کیږي. د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنری ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي.
اروپایي ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې، د معیشت د خوندیتوب او عامې روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د روغتیا، زده کړو او معیشت د ملاتړ لپاره دي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی همدارس د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لوري به پلي شي. په عامه ښوونځیو کې د زده کړو د دوام لپاره له ښوونکو سره بیړنۍ مرستې هم په پام کې نیول شوې دي چې دا چارې به یونیسف په ټول افغانستان کې پلي کوي او شاوخوا 1,420,000 ښوونکو سره به د ژمي په دې سخت حالت کې د 2 میاشتو په مخه هر میاشت نږدې 90 یورو نغدي مرسته وشي. د زده کړو په برخه کې بلنجونو او هلکانو سره د ډبلیو ایف پی لوري د یونیسف په همکاري خوړه چمتو شي او د سانوي زده کړو دنجونو له کورنیو سره به نقدي مرسته وشي، خو شرط به دا وي چې نجونې ښوونځیو ته حاضر شي. دوی پروژې له بشري حقونو او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د دفاع لپاره دي. په سویس کې د اقتصادي چارو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې په داسې وخت کې چې افغانستان له بد حالت سره مخامخ دی ډېرې ضروري دي. دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو. ځینې سترې مؤسسې چې اروپایان د هغوی ملاتړ کوي هغوی هم له دې مرستو استفاده کوي او د ملګرو ملتو مؤسسې هم. په اروپایي ټولنې کې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنرې جونا اور پلینن د سیشن بی پروسویل اروپای ټولنه دا اصول لري چې هیڅوک باید په نړۍ کې شاته پاتې نشي. نو موږ زیاته کړه چې اروپای ټولنه مخکې لاشمنه کړې و چې افغانانو ته به شانه اړوي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، د دې پروګرام په وروستیو شیبو کې اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبان حکومت لمرستندو یو ټولنو غوښتي دي چې د بادغیس ولایت له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. طالب چارواکي په عین حال کې وایي چې د دې پیښې د شهیدانو له کورنیو سره یې 50,000 افغانۍ نقدي مرسته کړې او هغوی چې ټپیان شوي له هغو سره یې 25,000 افغانۍ مرسته کړې. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې محیط یوسف پرون کابل ته تللی وای. تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون نوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زمبابوې سره مسابقه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره په کیف کې وګوري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. د چارواکي ویلي دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن برلین ته روان و. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن له خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی سره وګوري.